آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا را غشنا رادیو قدر منو مزه زوریدون کو السلام علیکم سهر مونیک مرخان دوشنبه ده د اکتوبر د میاشتې 15 منیټه ده زه حسیب الکوزی تاسو ته د دې ساعت به مسارنی پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سره ټکو ته راړم
د بسرحد ډاکټرانو خیریه موسسې په قندوز کې په یو روغتون باندې د هوایي بمباری په باب د آزادو تحقیقاتو غوښتنه کړې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي که د روسیې د هوایي قواو بمباری کامیاب نه شي نو ټول منځنی ختیځ به تباه شي او د اسرائیل صدراعظم په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو په ضد یو لړ سخت اقدامات اعلان کړي دي
زموږ په دې خپرونه کې د سوریې د وروستیو حالاتو په هکله یو رپورټ لرو په خوست کې د ګوزان یا د فلج د کمپاین په هکله یو رپورټ لرو د غراز د پکتیا نه د زراعت په برخه کې یو رپورټ لرو او په امریکا کې د اوریګن د پیښې نه وروسته د وسلو د کنټرول په هکله چې کوم بحث شروع شوی دی په دې هکله یو رپورټ لرو خو د ټول نه د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان شاه صاحب یې تاسو ته وړاندې کړي
د بسرحد ډاکټرانو نړیوالې خیریه موسسې ایم ایس ایف غوښتنه کړې چې په غندوز کې په خیریه روغتون باندې د امریکایي قواو د بمبارۍ په اړه باید په مستقل ډول تحقیقات وشي د ایم ایس ایف نړیوالې خیریه موسسې د یکشنبې په ورځ په یو بیانې کې وویل چې د امریکایي الوتکو په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته رسېدلی دی دغه موسسې وایي چې په غندوز کې خپل روغتیایي فعالیتونه ځنډولي دي او دغه ولایت نه وځي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د یک شنبه پر ورځ وعده وکړه چې پر خپل باندې د هوایي بمباری په اړه به تحقیقات وشي مګر ښاغلی کارټر دا ونویل چې څه پېښ شي او چې الوتکو پرې بمباری وکړه د کندوز د ولایت سرپرست والی حمدالله دانشی ادا کوي چې په روغتون کې 100% طالبان موجود وو او د بمباری په وخت په حکومتي عسکرو باندې د غزا نه ډزې کېدې
طالبانو چې په لومړۍ ورځ پر خار حمله کړې وه شمېر یې 3000 تنه وو او د قندوز خار له داخل څخه سقوط وکړ 480 تنه طالبان وژل شوي دي
لبلخوا د رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکوي چې د یک چمبه پر اساس هم د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په خار کې سخت جنگ روان وو او په وروستیو جګړو کې خار دومره خراب شوی دی چې د اوسېدو نه وتلی دی اژانس وایي که متحده ایالات په ښکاره توګه دغې حملې ذمواري قبول کړي نو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی اعتبار ته به سخته ضربه ورسیږي ځکه چې هغه اعلان کړی و چې په ښار کې دننه به هوایي بمباري نه کیږي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي که د روسیې د هوایي قواو روانه بمباري ناکامه شي نو ټول منځنی ختیځ به د هغه په وینا تباه شي بشار الاسد چې د ایران د دولتي تلویزیون سره د یکشنبې په ورځ مرکه کوله وویل چې په منځنی ختیځ کې د مخالفانو په ضد د سوریې عراق ایران او روسیې ترمنځ موجوده ائتلاف باید حتما بریالی شي کنه نو ټوله سیمه به اور واخلي د سوریې جمهور رئیس اټکل وکړ چې د دې څلورګونې ائتلاف د بریالیتوب امکانات زیات دي په عین وخت کې لوړ پوړي امریکایي سناتور جان مکین وای چې د اوباما اداره د وخت د سوریې په اړه هیڅ ډول ستراتیژي نه لري جان مکین په 2008 میلادي کال کې د اوباما په مقابل کې د جمهوري ریاست انتخابات بایللي وو نو موړی وای چې اوس همدا مهال په سوریا کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ لانجه پیل شوې ده خو څوک ورته نه متوجه کیږي په سوریا کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې د روسیې جیټ الوتکو د یکشنبې په ورځ په ادلیب او حمس کې د سوریې د رژیم د مخالفانو مرکزونه ډېر سخت بمباري کړل خبرونه د واشنگټن نوري د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو په خلاف یو لړ سخت اقدامات اعلان کړل او ویل چې اسرائیل به د نوموړي په قول تر مرګ پورې له ټروریزم سره جنگ کوي د اسرائیلو پولیسو ختیځ بیت المقدس ته د فلسطینیانو په تګ راتګ موقتي بندیزونه لګولي دي او وایي هر هغه فلسطینی چې عمر یې 50 کاله یې یا له 50 نه کمی د الاقصی مسجد ته د تګ اجازه نه لري د یکشنبې په ورځ اسرائیلو پولیسو یو فلسطینی ځوان وویشت او ویې وژل چې په زاړه بیت المقدس کې یو اسرائیلی په چاقو وه او زخمي کړی و د شنبې په ورځ یو بل فلسطینی د الاقصی د مسجد سره نږدې یو اسرائیلی او د هغه زوی دواړه په چاقوګان ووهل او زخمیان یې کړل په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما ژمنه کړې ده چې د قندوز په ولایت کې پروختون باندې به د هوایي برید په باب تحقیقات وشي. په یو خبر پاڼه کې چې سپینې ماڼۍ د یکشنبې پر خبره کړې، په کې ویل شوي چې اوباما دغې هوایي حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګندوي. د یکشنبې په ورځ په ایران کې په لسګونو زرو ماتم کوونکو د هغو حاجیانو د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته چې سږ کال د حج د ادا کولو په مهال په مینا کې مړه شوي وو، او مړی وړمه ورځ په الوتکه کې له سعودي عربستان نه ایران ته رارسول شوي وو. د جنازې مراسم د تهران په پوهنتون کې سرته ورسېدل. د ګواتیمالا د پایتخت سره نږدې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې آتش شپږ اتیا کسان وژل شوي دي او 350 ورک دي. چارواکو ویل چې دغه وژونکي پیکه هغه وخت لمنځه شوه چې د پنجشنبې په ورځ د ډیرو سختو بارانونو وروسته د غره خواته نږدې یوه سیمه وښویدله او 125 کورونه یې لاندې کړل. د متحده ایالاتو په شمالي ایالت کارولاینا کې د متحده ایالاتو په شمالي کارولاینا ایالت کې د یکشنبې په ورځ تقریبا 1.5 سانتي متره باران اورېده. ویل کېږي چې د تیرو زرو کلونو په موده کې د اتلانتیک د سمندر په غاړه دومره زیات باران نه و شوی. په ښار کې ټول سړکونه او کوڅې بندې دي او دغه ایالت ګورنر خلکو ته امر کړی دی چې په خپل کورونو کې دې پاتې شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو په ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شوه. روغتیایي چارواکي وایي چې په درې ورځني کمپاین کې به د په ختیځو ولایتونو کې 600,000 ماشومان د پولیو ضد ناروغۍ په مقابل کې وقایه شي او واکسین به ورته تطبیق شي. او یو سخت سمندري طوفان د چین جنوبي برخې ځپلې دي. تر اوسه پورې تقریبا د 4 کسانو د وژل کېدو اطلاعات رسیدلي دي او په لسګونو زره خلک حکومتي چارواکو خوندي سیمو ته انتقال کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمینری پارک له خبرونه اوریدل سم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې جنگل وټوکو په سوریه کې د حکومت پر مخالفینو بمباری کړی دی. د قاهرینه د امریکا د خبريالې دوړ ایرنن په دې کلی رپورټ لیږل دي چې پښتو متن به تاسو ته وړاندې شي.
د سوریې دولتي رپورټونه وایي چې د هومس او ادلیب په خارونو کې د مخالفینو په ځای باندې سخت بمباری شوې دي. د روسیې د دفاع وزارت په یوه ویډیو کې روسی جنگی الوتکې ښکاری چې بمباری کوي او د دې ادای هم کړی ده چې په دغه بمباریو کې د وسلو ګودامونه او د ټروریستانو د قوماندې مرکزونه هم لګیدلی دي. د سوریې د حکومت د مخالفینو په یوه ویډیو کې یو شمیر قربانیان ښکاری او هغوی د دې ادا کوي چې دغه خلک د تبلش او د رستان په خارونو کې د روسیې د جنگي الوتکو په بمباریو کې لګیدلې دي. د سوریې د حکومت یو مخالف مشر خالد الخواجه وایي چې د روسیې ډېرې بمباری د حکومت د معتدلو مخالفینو په ځایونو شوې دي. د عربیا په ټلویزیون شبکې کې د دغه مخالف مشر خواجه له قوله ویل شوي چې هغه د ملګرو ملتونو او د عربو د ټولنې نه د روسیې د مداخلې په ضد د مرستې غوښتنه کړې ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په دولتي ټلویزیون کې د روسیې د جنگي الوتکو د بمباریو نه چې هغه په تیر هفته کې د هغې د شروع کولو امر کړی و دفاع کړې ده.
يجب لنكتب له النجاح والا فنحن امام تدمير منطقه باكملها وليس دوله
او دولتين. غوايتي دروسي عمليات باید کامیاب شي او یا به ټول سیمه تبا شي. هغه د هم ویلي دي چې د کامیابی قیمت به له شک ډیر زیات دی، مګر که چری ملکونه د هغه په اصطلاح د ټورستانو سره مرسته باندې کړی نو هغه به بیا هم د غشخړو د ختمولو د پر لار خلاص کړی. د روسیې د سیاسي چارو یو مبصر وسلاو موتوزوف د سوریې په دولتي ټلویزیون کې په خپلو خبرو کې ویلي چې روسیا د معتدلو او د افراطي مخالفینو ترمنځ کوم فرق نه کوي او روسیا یوازې د سوریې په فاوس پیژني. هغه په دې ټینګار هم وکړ چې د نړیوالو اصولو په اساس نورې وسلوالې ډلې غیر قانوني دي. یو بل سیاسي مبصر ندیم شاهدی امریکا غږ ته ویلي چې په اصل کې د روسیې هدف دا دی چې په سیمه کې د امریکا ګټو ته تاوان ورسوي، خو غلی شاهدی په دې هم ټینګار کوي او وایي چې د په ګومان روسیا د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو قصد نه لري.
نوریدونکو افغانستان په اتو ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ خوست نورستان پکتیا پکتیکا او فرا او د هرات په درې ولسوالیو ادرسکن شینډند او په فارسی کې د یک شنبه د میزان د دولسمینه د پولیو ګزرن ضد درې ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل شوی چې د سه شنبه د میزان تر څوارلسمې پورې به دوام لري. خپل د پنځو کلن نه کم عمر ماشومانو ته د واکسین قطرې ورکړي او د ګزرن د فلج نه وژغوري.
رسمی شمیرې ښیي چې په خوست کې د پولیو ضد په هر کمپاین کې له 10,000 څخه بیا تر 15,000 ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. خو صحي مبارزین د دغې ستونزې د حل لپاره د هلو ځلو خبر ورکوي. په دې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمي یو رپورټ رالېږلی دی.
محمد ولید خوست اوسیدونکی دی. هغه د خپلوانو یوې ماشومې ته د پولیو ضد درې ورځني کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتور په لاس دغې ویروسي ناروغۍ د وقایې لپاره 2,000 واکسین ورکړل. محمد ولی وای د دې لپاره چې ماشومان سالم روغتیا ولري او د پولیو یا د ګوزن له ویروسي ناروغۍ څخه د تل لپاره وژغورل شي، هغوی ته د هر کمپاین پر مهال د پولیو ضد واکسین ورکوي.
دلته ماشوم وړی و ډاکټر ته مریض به خرزمې دو واکسین ما ورکړل چې د پلج او د ګوزن څخه بچ شي. خلکو نه دا غوښتنه دو چې خپل ماشوم د واکسین نه پاتې نه کی، واکسین باید خامخا ورکړي.
د ځینو رسمي ارقامو له مخې په خوست کې د هر کمپاین پر مهال 10,000 څخه تر 15,000 ماشومان د پولیو ضد له واکسین څخه د ځینو لاملونو پر اساس محروم پاتې کیږي. د خوست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر زهید الله یو عمده لاملونه ودونه د جنازو مراسم او یاد ماشوم ویده کېدل بولي، خو هغه وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي.
د دې لپاره چې په راتلونکي کې دومره مغیره زیر ماشومان ونه لرو نو موږ خاص تدبیر نیولی دی. هغه دا چې موږ په خپل ټیمونو کې مکافات او مجازات اصول مراعت کړي دي او په ځای کړي دي، ترسره کړي دي. په همدې اساس چې د چا نه ماشومان پاتې شي وو، د چا په کلستر کې کورونه پاتې شي وو، د چا ټیمونه غیر زیر وو.
د غراز مدني فعالان د پولیو په لمنځه وړلو کې د خلکو ونډه هم ډیره مهمه بولي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې له واکسین څخه د ماشومانو د پاتې کېدو په صورت کې له صحیح رضاکارانو سره مرسته وکړي.
سلیم وفا، مدني فعال.
د خلکو مسؤلیت دا دی چې دوی باید واکسین په منظمه دوره کې باید خپل ماشومان واکسین کړي، ازيري کړي او مثلا کازیر نه کړه خدای مکان د دوی ماشومان کلاغنه پات کیږي له واکسین څخه دوی هغه د مایوبیت لستونځ سره مخامخ کیږي.
په خوست کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي هڅه کوي چې د یادې شوې ستونزې د هواري لپاره د مبالغینو په وسیله د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي.
د ټولنې همکاري او د ټولنې همغږي له موږ سره د ډېره اړینه ده که ټوله ټولنه له موږ سره لاس یو کړي او د کورنۍ والدین نو دغه به هغه مثبتې کړنې وي انشاءالله چې دغه مسو ماشومانو یا غیر زیرو ماشومانو په رقمول کې به مثبته پایله ولري.
ټاکل شوی چې د پولیو پر ضد د پیل شوي درې ورځني کمپاین پر مهال په خوست کې شاوخوا 300,000 ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کلنۍ ښکته دي د دغې خطرناکې ویروسي ناروغۍ واکسین تطبیق شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
guna mati د سکون صدر میرا خلو سرا کبھی آری د سندلا سجول کانو وربلتا حالا پنی مشپرا نہ خیالو نا تخصوی 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 ساتر گم دستر گو نہ خوب نہ تخصوی 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 راسی پنی مشپرا نہ خیالو نا تخصوی 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 ساتر گم دستر گو نہ خوب نہ تخصوی 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 فاصل دے بدر سوایا مادرو سرگیا فاصل دے بدر سوایا مادرو در سوایا مادرو ریشیا خود پیم کو نرنگ نہ تختوی 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 رازی پنی مشبرا نہ خیالو نہ تختوی 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 دستر گی میں دستر گو نہ خوب نہ تختوی 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 گلشن دنگو دغسی پٹلا رامدا پٹلا رامدا وکر کی نظر نا ترکل نا تختوی 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 راضی پنی مشپرا نا خیال نا تختوی 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 دستر گن دستر گو نہ خوب نہ تختوی تختوی تختوی
په پکتیا کې د زراعتي چارو مسولین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات ښه زیات شوي دي، خو د پکتیا د ولایت بزګران بیا وایي چې دوی د دغو چارواکو څخه دا هیله لري چې د هغوی د حاصلاتو د خرڅلا دپاره بازار ورته پیدا کړي. په دې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمي یو رپورټ لیږلی.
عمر ګل د پکتیا مرکز ختیځ ته د میلان په سیمه کې د مڼو باغ لري. هغه په دې ورځو کې د خپل باغ له مڼو څخه ژر ژر لیدنه کوي چې وکولی شي د حاصل د ورکړې په دې وخت کې ترې ښه ساتنه وکړي. هغه امریکا غږ ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د مڼو حاصلات ښه بریښي او هیله مند دی چې بازار ته په وړاندې کولو سره به عواید هم زیات ترلاسه کړي. هغه وایي
په لس ورځو کې پڼو اوبه ورکوو او حاصلات ډېر صحیح دي او ډېر صحیح حاصلات ورکوي. بل د پکتیا مڼې ډېر صحیح مڼې دي. دا خو ډېر لرې پرې سکولان هندوستان ته د باغ مڼې لاړې. ډیر صحیح مړنه ډیر غټ غټ مړنه یو مړنه یو نیم کیلو یو کیلو خطا
خو عمر ګل دی تیر بسیر بیا هم دیت اندیښمن ښکاري چې ګنې د مڼو لپاره به مناسب بازار ونه موندلی شي د هغه په نظر کې پر اسانتیاو سنبال سړی خونې درلودلی په مناسب وخت کې به بازار ته عرضه کړی وای
خو خامخا پلوري اوس د 15 پاک ورځې بعد پلوري ځکه چې سړی خونې خونه غشته نه مڼه خرابېږي بیا په مزګه تلګي داسې ځای نه پښته شي ولا خو د باغ ځای نشته د پساتل ځای پلوري
پکتیا د افغانستان د ډیرو نور ولایتونو په سر د مڼو ښه او لوی باغونه لري چې هر کال نږدې 10 میټریک ټنه د مڼو حاصلات ورکوي د دغو مڼو یو اندازه هینه او پاکستان او ځینې نورو هیوادونو ته هم صادرېږي خو بزګران وایي چې د سړو خونو ترڅنګ د باغونو لپاره کافي اوبه او نورې اړینې اسانتیاوي هم برابرې شي ښایي د نړۍ په کچه د مڼو ښه حاصلات ورکړي
اول مونږ ګردیز غریب خلک ده چې په ژمه کې مرنا په 300 کیلو اوس په 100 روپۍ کیلو ده چې مونږ میوې وته وساتو مونږ په احتوال ټول مرنا نه دي صاحب ټول غریبان دي دا باید میوې وساتو مونږ دې ته باید کار پیدا کو ژوند ورته پیدا کو
د پکتیا زراعت رئیس انجنیر زبیح الله حسن زئی وایي چې د اټکل له مخې سکل په پکتیا کې د مرنو حاصلات ښایي 14 میټریک ټنو ته ورسیږي حال دا چې د په وینا تیر کال نه د شمیر کم حساب شوی و انجینر زبیح الله حسن زئی زیاتوي د لپاره چې د پکتیا مڼې سکل په ښه بیه وپلورل شي د مناسب بازار د میندلو لپاره یې دغه موضوع له زراعت وزارت سره په جدي توګه شریکه کړې
د دې لپاره چې موږ ښه سم مارکیټ بازار موندنه ورته کړې وي چون سرحدي ګاونډي هیوادو ته مرکزي دولت د کرنې مالدارۍ محترم وزارت همدا اوس یو نندارتون د بادام باغ په سیمه کې د محصولاتو د خرڅلاو لپاره د سوداګرو د په لټه کې ده چې موږ بازار ورته پیدا کړو سوداګرو ته پیدا کړو زموږ د حاصلات وپلورل شي
هغه د تېرو کلونو په پرتله سکل د مڼو د حاصلاتو د زیاتېدو مهم لاملونه باغ لرونکو ته د مسلکي زده کړو ورکړه د باغونو ښه روزنه او په خپل وخت د ناروغیو مخنیوی وبلل ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري تیرونی د امریکا د اوریګن ښار په یو پانتون کې پر محصلینو باندې د سنفو دننه برید وسو یو ځل بیا یې د وسلو د تشدد مسله چې په سیاسي لحاظ یوه داسې موضوع ده چې امریکایي سیاسیون یې په هکله بېلابېل نظریات لري راپورته کړه او بحثونه پرې پیل شول د دې پیښې وروسته به د امریکا په کانګرس کې د وسلو د کنټرول په هکله بیا جدي بحثونه پیل شي چې څنګه د وسلو له امله د دوامدارو تلفاتو مخنیوی وسي په امریکا کې د وسلو له کبله د تشدد کچه د پرمختللو هیوادونو په مقایسه تر ټولو لوړه ده پام وکړئ په دې اکله یو رپورټ ته چې زه به تاسو ته وړاندې کړم په اوریګن ښار کې د پنجشنبې د ورځې د پیښې وروسته یو ډول حیرانتیا رامنځته شوه او خلک هک پک شول د امپیکوا د پانتون یوه محصله سارا داسې وایي
I don't know what to feel right now. I'm terrified. I don't want to go back there for a long time.
زه نه پیرم چې اوس څه ډول احساس لرم زه ویرېدلیم زه نه غواړم چې بیا د ډیر مودې د پاره هغه پانتون ته ولاړ سم د اوریګن پیښه د جنوبي کارولینا د کلیسا د پیښې څو میاشتې وروسته رامنځته سوه چیرې چې یوه سپین پوستي د تور پوستو امریکایانو پر کلیسا باندې برید وکړي او څو کسه یې مړه او ټپیان کړل ولسمشر اوباما د اوریګن د پیښې په هکله داسې وویل موږ اوس د دې مسلې په مقابل کې بې حسه سوي یو په غوسه سوي ولسمشر د اقدام غوښتنه وکړه
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in America.
دا یو سیاسي انتخاب دی چې موږ یې لرو او په لړ کې هر څو میاشتې بعد په امریکا کې د غراس پیښې کیږي موږ په مجموع کې د هغو کورنیو د ځواب ویلو مسؤلیت لرو چې زموږ د بې باکۍ او عدم اقدام له امله یې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي هغه کسان چې د جمهوري ریاست دپاره یې ځانونه کاندید کړي دي او غواړي د ولسمشر اوباما ځای ونیسي هم یې د اوریګن د پیښې په هکله خپل افکار بیان کړل ډیموکراتي کاندید هیلري کلینټن داسې وویل
I know there is a way to have sensible gun control measures that help prevent violence
زه پوهیږم چې د تشدد د مخنیوي لپاره منطقي لارې چارې شته چې وسلې کنټرول کیدای سي هدف دا دی چې وسلې غلطو لاسونو ته ونه لویږي او د خلکو ژوند وژغورل سي په عین حال کې جمهوري غوښتونکي کاندید ټیډ کروز بیا داسې وویل
He immediately took the opportunity to try to politicize the tragedy and not target the bad guys, not target the criminals.
هغه د دې پر ځای چې خراب خلک په نشه کړی مجرمین په نشه کړی سمدستی د دې فرصت څخه ګټه پورته کړه چې د دې غمیزې نه یو سیاسي موضوع جوړ کړي او پر ځای هڅه وکړه چې د امریکا د قانون مندو اتباعو څخه د حقوقي حقوق واخلي چې د امریکا اساسي قانون ورکړي دي. بل جمهوری غشتون کې کاندید جیب بوش بیا د اقدام کولو ضرورت تر پښتنې لاندې راوستي.
Look, stuff happens. There's always a crisis, and the impulse is always to do something, and it's not necessarily the right thing to do.
ګوري داسې پیښې کېږي، تل به یو بحران وي او تل داسې وسوسې پیدا کېږي چې باید یو څه وکړل سي، او معمولا هر اقدام چې کېږي هغه غلط ثابت سي. د یادمونې وړ ده چې په 2013 کال کې د امریکا د سنا هغو غړو چې د وسلو د ګرځولو طرفدار دي د هغې لایحې د تصویب مخه یې ونیوله چې په لړ کې به د وسلو رانیونکي ښه څیړل کیدای. اوسنی کانګرس چې اکثریت یې جمهوري غوښتونکي دي د 2013 کال په مقایسه لږ داسې غړي لري چې د وسلو د کنټرول پر لایحې باندې غور کولو ته زړه ښه کي، خو ولسمشر اوباما بیا هم با عزم معلومیږي.
This will not change until the politics changes and the behavior of elected officials changes.
دا به تر هغه وخت تغییر ونه کی چې سیاست تغییر نوي کړي او د ټاکل سویو چارواکو سلوک تغییر کړي نوي. بناند د دین ورسته به زه په دوامدار توګه د دې موضوع په اړه خبرې کوم. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د ډیموکراتانو مشر دی او ځانګړي کمیسون د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د وسلو په تړاو تشدد ارزیابي کړي او تقنینی حل لارې پیشنهاد کړي. په عین حال کې د امریکا د وسلو د ساتلو مدافع سازمان یا NRA لا رسمن د اوریګن د غمیزې او د راپورت سوي سیاسي توپان پاکله رسمي تبصره نه ده کړې.
نه بجی او 50 دقیقې دی خبرونه پای کې څو مهم خبرونه. د بسرحد ډاکټرانو موسسه MSF پوښتنه کړې ده چې په کندوز کې خیری روغتون باندې د امریکایي الوتکو د هوایي بمباریو په اړه باید مستقل تحقیقات وشي، او د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارټر د یکشنبې پر ورځ وعده وکړه چې مستقل تحقیقات به کیږي. د بلې خوا د روټس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د اکشن پیپرز هم د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ په کار کې جنگ روان و. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي که د روسیې د هوایي قواو بمباري په سوریه کې ناکامه شوه نو ټول منځنی ختیځ به د هغه په وینا تباه شي. بشار الاسد چې د ایران د دولتي تلویزیون سره د اکشن پیپرز مرکه کوله ویل چې په منځنی ختیځ کې د سوریې، عراق، ایران او روسیې ترمنځ موجود اختلاف باید حتما بریالی شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو په خلاف یو لړ سخت اقدامات اعلان کړل. هغه وویل چې اسرائیل به تر مرګه پورې له ټرم سره جنگ کوي. کله چې نتنیاهو له نیویارک نه بېرته راستون شو نو سمدستي د امنیتي کابینې عاجله غونډه راوبلله او له خپلو لوړ پوړو مشاورانو سره یې د فلسطینیانو د تشدد د زیاتېدو په هکله سره مشورې وکړې. د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو پولیسو هغه فلسطینی ځوان وویشت او وواژه چې په زاړه بیت المقدس کې یو اسرائیلی په چاقو وهه او زخمي کړ. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو په ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي چې په درې ورځني کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې 6,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د یکشنبې په ورځ په ایران کې په لسګونو زرو متن کوونکو د هغو حاجیانو د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته چې سږکال د حج د ادا کولو وخت په مینا کې مړه شوي وو، او مړي وړمه ورځ په یوې الوتکه کې له سعودي عربستان نه خپل هېواد ته رارسول شوي وو. په قرغیزستان کې د یکشنبه په ورځ پارلماني انتخابات شوي دي. توقع ده چې د مسکو طرفدار ګوندونه به دغه انتخابات وګټي او تر راتلونکو 15 کلونو لپاره به نوی حکومت جوړ کړي. او یو غټ سمندري طوفان د یکشنبه په ورځ د چین جنوبي برخې وځپلې. څلور کسان مړه شوي دي او په لسګونو زره خلک حکومتي چارواکو خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. توقع ده چې نن د دوشنبه په ورځ به د چین نورې سیمې هم وځبي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو مازوریدونکو زموږ دویم نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مازیګر پر وو بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تر بیا په پاک لاس پرم ټول روغ جوړ سر وړي وسی. په څو لنډو شیبو کې به تاسو ته د بریده وایم نیم ساعت خبري خبرونه وړاندې شي. د خدای په امان.